Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدی وښتمه او د جنوري 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې به ووري چې د غزې د جګړې دواړو لوریو اوربان کړی او له دې سره به د جګړې 15 میاشتنۍ جګړه د غزې 15 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسیږي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لکه ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی دی یا ویلات اقلیمي بدلون یاد کړ چې لامل یې کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ته سم خواړه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د ترهګرۍ له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې حج ته د تګ لپاره د نمونو د ثبتیدو اعلان وکړ. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډیر خلک د حج نیت لري خو سږکال به هغو کسانو ته لومړیتوب یا فرصت برابر شي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتنه دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصل او کاپی ورسره وي چې د وزارت دفتر ته ورشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر دې مخکې په کابل کې د سعودي عربستان د سفیر فیصل البقمی سره د لیدو پر مهال غوښتنه و چې ریاض د افغان حاجانو سهمیه زیاته کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي دي چې سعودي عربستان ژمنه ورسره کړي چې سږکال به د افغان حاجانو شمیر د 30,000 ته لوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس د ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول سزا کړی وو او د هغه دندې زندولې و. خو هغه وخت ښاغلی یول له واک لري کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. د یون تر نیولو وروسته د جمهور ریاست د امنیتي ډلې ترمنځ د 2 اونۍ وروسته کړکیچ پای ته ورسېد. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د غزې د جګړې دواړو خواو اوربند وکړ. دا ځل اوربند څومره عملی بریښي؟
کوئی تندر حدا پر هله بخون کیم دا او عملی بڑا ډیر خوي زکه لري چې ډونالد ترامپ قاطع سره دی.
ملګری ملتونه وايي اقلیمی بدلون به سږ کال سلګونه زره افغان ماشومان اغیزمن کړي. د چاپریال په هنه متخصصان وايي افغانستان د اقلیمی بدلون ښکاره قربانی دی.
دیو له منفی پایلو نه سیمګه په وخت ورختونه لرو. په هغه وخت کې سیمګه ورخته یا زموږه وادوال ورخته یا وبوته ارتیا لري. په هغه وخت کې وب نه وی ورخت نه وی.
عام خلکو هم د وبود کموالی شکایتونه راته کړي.
د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندینه په سیمه کې دل د وب به خبر درازه کړه ته دی. وبرمه تر 200 پر 200
نو راپورونه هم شته هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو نویو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره دریږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپای ټولنې ترهګر بولي برمتخ شوي کسان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو په راپورونو کې راغلي چې دغه توافق درې پړاو لري چې لومړی پړاو به یې د یکشنبې په ورځ پیلېږي چې ورسره به هممهاله اوربند یا جګړه هم درېږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبر ورکړ او څرګند یې کړ چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشی کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانکه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرې شي. د روغې جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربند موافقه او د برمته او د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقه متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی وو او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ استازو په خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبې پروز ویلی وو چې ډیر فشار براوري چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پورس په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو نویو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روان وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشی کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه د پروتونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه دري شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبري پیل شي. همداراست ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمته ولډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشی کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندې پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنې شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغیږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې له شاوخوا 15 میاشتې جګړې وروسته د غزې د جګړې دواړه خواوې اوربان ته رسیدلې دي. د اوربان هوکړې لاسلیک کړي ده چې ورسره ژمنه شوی چې د غزې جګړه به دریږي او د غراز به هغه برمته شوی چې غزې ته د حماس لخوا بیول شوی خوشی کیږي او په جواب کې به اسرائیل هم فلسطینی بندیان پرېږدي. دغه هوکړه درې پړاوونه لري چې لومړی پړاو به ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ پیل شي. دا چې د اوربند دغه پریکړه څومره عملی او څومره هیله بخون کې دا په همدې او اړوند نورو مسلو مې په امریکا کې د پانتون د استاد او د منځني ختیځ د چارو د کتون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر وپخت.
کله چې ډېر هدف لري هله بهون کې دا او عملی باندې ډېر قوی ځکه لري چې یو خدای چې حماس هم تر ډېر هدف لري ضعیف شو، اما د منځاله نړۍ کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل وو. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري او د هغه اهداف نشدوی په غزه کې لرودل هغه څه چې دا تر سره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قمندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف که، اما د منځه یې ځکه وینوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برامته شو کسانو په حق باندې هیڅ هم دونه شو کولای. نو دا هغه څه چې د امریکا متحده ایالات سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه که د دینه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه د مشکلات لرودل، مګر دا دی چې د ډونالډ ترامپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برامته شوي کسان خپل کورو ته ورسېږي، او که چېرته دغسې څه ونشي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د ده خبرې ډېرې واضحې او قاطع وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنې یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ترامپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه؟
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکې له خوا نه وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو پنځه ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ترامپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی وه او دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي، دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویلي چې حماس ډله لا هم لمنځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې د دغه ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي، څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بلاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولات ته په کتو آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کیږي، او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بلاخره د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې ساه اخلي، او د سوری احداث او د غزي د روسي غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولي دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو تر منځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو به پس د یو څو مودې نه وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کیږي، ځکه دا خو دا بیا کولو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په فلسطیني طرف کې د یو سیاسي جوړ جاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخ کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کیږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې دا چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخوي.
په امریکا کې د پانتونو ساده او د منځني ختیځ د چارو څېړونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د ملګرو ملتونو په باور د اقلیمي بدلونونو لامل به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې به افغانستان بیا د ډیرو سیرونو شاهد وي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتمبای واژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو لامل به د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله وڅاري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لکه ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو تر څنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایووه دې غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي.
یوناما په خپل اکسپانه کې د اخلي او تنبایو او په وینا لیکلي دي چې اقليمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل،
منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي سیمګه یو له منفي پایلو نه سیمګه په وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې سیمګه ورخته یا زموږه وادوال ورخته یا وبوته ارتیا لري، په هغه وخت کې وبنوي ورخت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت منځ ته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدید اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوي ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوي دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغیزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک او بوتل لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له غولسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي، لکه تیر کال چې و بهیدل، کورونه یې وران کړل، زراعتي مځکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
په راپور کې مو د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا واوریدل چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.2 میلیونه افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه لرو چې د څښاک داو د کرنې لپاره د اوبو له کمښت ته شکایتونه کړي دي.
زه د هلمند ولایت کې کورس والی څخه خبره کوم. د زنده‌آور د سیمې زه غواړم چې ماجه تر چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولر تر تیر کې نو اوبو مو وروره په 100 غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د اوبو د ساتنې د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو، که څومره لاس ته لږ راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د پاره نه سیلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسي کې اوبو مصرفول بد کمی اوبو مصرف کو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخ کې دی اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډیر کمزوري شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوی دی.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندې نه یو سیمه کې دلته اوبه بیخي بدراز کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا 1.5 سلپۍ پورې چې برمې تر 200 پورې رسو، نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو ساته کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطحه یو څه پورته شي. تقریبا دا 3-4 کاله کې 40 یا 50 متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر 80 مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو ته تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
ستا ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې په افغانستان کې 15 بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو دو اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو، بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه لس کسان مړ شوي. او چا پرون چهارشنبه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې موده کې ولس کسان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د حواله سړېدو سره د دوی ستونزې زیاتې شوي. تفصیل له سنا کاکړه.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه لس کسان مړه او ولس نورې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې دوه کسان او د بغلان ولایت په اندره ولسوالۍ کې درې کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنې کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پېښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
او شپک خره د سړې هوا له امله مړ شو. خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولای چې څراولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتو کې هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نور الله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړی چې درې ځله مې له پامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمر 15 ماشومان لرم. ټول ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کیږي. د سونتو کې لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والی ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غره خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډېرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله یې د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې تر څنګ 8 زخمیان لرو او دارنګ 45 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 350,000 څخه زیات کسان د وروستي سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمیزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړي اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په هلمند کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې دغلته د خپل منځیو او قومي شخړو هواري ته هڅې کړې دي او د جرګو مرکول لارې تر اوسه لزګونه شخړې هواري کړې دي او ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. دا چې دغلته خلک د دې پریکړو په اړه څه وایي او څومره اغیزې کړی دی په دې اړه پام وکړئ. د شریف الله شرافت دی راپورته.
د هلمند سیمیز طالب مسولینو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو په لار کې ژمنې کړې دي. د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسولین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو له پیل راهیسې د جرګو له لارې شاوخوا 200 لوی او وړې قومي شخړې هوارې کړې دي. دوی دغه پروسه د خلکو ترمنځ د سولې، همغږۍ او اعتماد د جوړولو لپاره یو اغیزمنه لاره ګڼي. شیخ مولوی نور محمد فیضان چې د هلمند د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې د جرګو رئیس دی وایي:
نو دا موضوعات موږ ډېر حل کړي، خو لوی شخړې مثلا چې د قتل موضوع به وه، هغه موضوعات غالبا د 500 پر شاوخوا یا څه کم یا څه زیات په تقریبي ډول درته وایم چې دغه موضوعات موږ د قتل موضوعات مو حل کړي دي. اما ټول موضوعات چې د خلکو مطلقې شخړې کوچنۍ ولوی تر 200 به غالبا موږ ډېرې حل کړي. نو لا هم انشاءالله کوشش کوو چې د خلکو په مابینس کې دا مشکلات حل کړو. زموږ ولس موږ ته احتیاج لري، ځکه موږ علما یو، موږ سپین ږیري یو، موږ باید خپل اولس په درد باندې غمجن سونو.
شیخ پیزان پر دې ټینګار کوي چې د جرګونو لپاره نه یوازې شخړې حل سوي، بلکې د خلکو ترمنځ باور او همغږي هم رامنځته سوي ده. فرهنګ پالان هم د جرګو لپاره د شخړو حل کول مثبت او اغیزمنه لاره ګڼي. هغه وایي چې خلک په جرګو زیات باور لري، ځکه دا د خپلو خلکو لخوا ترسره سوي پروسه ده چې د ټولنې کلتور ته درناوی کوي. پالان زیاتوي چې د جرګو له لارې شخړې نه یوازې حل سوي، بلکې دا پروسه د هلمند په سیمه کې د سولې، همغږۍ او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې ده. فرهنګ پال محمد اسماعیل شریعتیار فاړوای:
خدا چې موږ تیر تاریخ تر اوسه پورې په جرګو را ډک دی، او د جرګو د لارې دا کار موږ کوي، او زموږ پخوانیو مشرانو او زموږ اسلاف دغه صلح د جرګې د لارې څخه دوی تعقیب کړي دي، او هغه میراث یې موږ ته تر اوسه پورې په سالم او مجود ډول را پرېښی دی. نو موږ ته هم دا لازم ده زه خپله د دې کار تایید کوم.
د هلمند ځینې اوسیدونکي هم د جرګو له لارې د شخړو د حل پروسه اغیزمنه ګڼي.
وینه په وینه نه پرېولل کېږي، باید په منځ کې روغه جوړه وسی، او زموږ تاسو خلک چې دي د روغې جوړې طرفدار دي، او د امارت دغه زه یو قوي لاسته راوړنه بولم چې په قومي سلسله او د مشرانو په تفاهم باندې د خلکو تر مابین چې کوم مشکلات راغلي دي یا خدای نه کرده مداوی راغلي دي، هغوی ته د حل لاره پیدا کړي او روغه جوړه وکړي.
اصلن د قومي شخړې چې دي د حلول چې دي د وطن د فار ډیره ګټ لري، ځکه نن ورځ په وطنونو کې داسې یو حالت موجود و چې د قومي شخړې به ترغه ساته کېدلې، چاته یو بل به چې انتقام به نه وي اخیستی، هغوی یو بل نه سره پرېښول. نو په دې لحاظ باندې د قومي شخړو حلول چې دي هم د اسلام له نگاه څخه د خیر دي، هم د بشریت لپاره خیر دي.
قومونو ترمنځ جوړه او د قومونو د شخړو اوارول دا که ډیر پرمختګ سوی دی، او دا زموږ د ټولنې او زموږ د کشر نسل لپاره دا یو ښه اقدام.
په افغان ټولنه کې په ځنګړې توګه د پښتنو ترمنځ جرګه د سولې، همغږۍ او د شخړو د حل لپاره یو ډیر مهم او مقدس وسیله ګڼل کیږي. جرګه د پښتنو د ټولنیزو ارزښتونو او کلتور یو برخه ده چې د خلکو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو او شخړو د حل لپاره د مشورو او پریکړو یوه ښه لاره وړاندې کوي. دا پروسه د خلکو ترمنځ د باور جوړونې او د ټولنې د بیلابیلو برخو د نظرونو یو ځای کولو لپاره اړینه بلل کیږي، چې د پښتنو په کلتور کې د ټولنیز انصاف او سولې سمبول هم ده.
مالور دانی په کور ناشتی دی، ډیر زده کړو نه پاتې دی، او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیدله. 5:30 بجې شوې. فرشتانګار غلې چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی.